امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. نن پنجشنبه ده، د 1999 کال د سنبلې د میاشتې 28 ده چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 14 کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې اورېدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم درنوونکو، زه عاشق الله رحیم زویم. د خیبر پختونخوا حکومت د محرم په ورځو کې د پېښور ښار ته د افغان مهاجرینو په ورتګ بندیز لګولی او علت یې د ښار امنیت ښودلی. د پېښور ښار د پولیسو د کمشنر مرستیال اعلان کړی چې د عاشورا د ورځې پورې دې افغان مهاجر د پېښور ښار ته نه ورځي. مرستیال کمشنر ساجد خان ویلي دي چې د ښار د امنیت لپاره یې دغه اقدامات کړي دي. هغه وویل د پېښور هغه سیمو ته چې د شیګانو جماعتونه پکې دي، د محرم په ورځو کې د پېښور اوسیدونکي هم د ورتګ اجازه نه لري. د امریکا د سنا په مجلس کې د جمهوری غوښتونکو ګوند سناتوران غواړي د عراق په هغو ملیشو بندیزونه ولګوي چې د ایران سره اړیکې لري. دغه سناتوران اندېښنه لري چې په عراق کې د ایران نفوذ ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی او د مخنیوي دپاره یې پکار ده چې اقدام وشي. سناتوران په عراق کې ملیشې د ایران ګوډاګیان بولي او اندېښنه لري چې په عراق کې د همدې ډلو بریدونه هم زیات شوي دي. دغه امریکایي سناتورانو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر نه غوښتي چې په عراق کې د هغو وسلوالو ډلو لست خپور کړي چې ایران ورسره مالی او نور ملاتړ کوي. امریکا وایي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه کوښښ کوي په یمن کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله کمه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون د چهارشنبې په ورځ کانګرس ته تایید کړله چې د سعودي او عربي متحده اماراتو حکومتونه په یمن کې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د کمیدو کوښښونه کوي. که د بهرنۍ چارو وزیر کانګرس ته دا موضوع تایید کړې نه وه، د امریکا ټانکرونو به تر دې وروسته د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو الوتکو ته چې په یمن کې په حوثي شیعه یاغیانو هوایي بریدونه کوي د تیلو ورکول بند کړي وه. په یمن کې په تیرو درې کلونو کې چې کورنۍ جګړه پیل شوې ده، تر اوسه پکې د 10,000 نه زیات کسان وژل شوي دي. اکثر کارپوهان په دې باور دي چې دا جګړه په حقیقت کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ جګړه ده. د امریکا د جنوب ختیځ ایالتونو چارواکي د فلورنس په نامه توپان دومره خطرناک ګڼي چې په تیرو 15 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. چارواکو دا یو ستر آفت او خطرناک توپان یاد کړی دی. چارواکو د خلکو نه غوښتي دي چې یوازې نن د پنجشنبې په ورځ وخت لري چې ځانونه خوندي سیمو ته وباسي، ځکه چې توپان به د جمعې په ورځ د شمالي او جنوبي کارولینا سرحدي سیمې وځپي. د دغو دوه ایالتونو تر څنګ په ورجینیا، میریلند او واشنګټن ډی سي کې اضطراري حالت اعلان شوی. د فلورنس توپان د چهارشنبې په ورځ یو څه آرامه شوی و او درېمې درجې ته ښکته شو، خو بیا هم د باد چټکوالی پکې په ساعت کې 195 کیلومتره ده. د توپان په ملي مرکز کې د هوا پیژندنې مسؤلونو ویلي دي چې د شمالي کارولینا په ځینو سیمو کې به 101 سانتي متره باران وشي او په ځینو ځایونو کې به تر 4 مترو پورې سیلابونه راشي. اکثریت کورونه د 4 مترو نه ټیټ دي. د برتانی پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر وایي چې د اسلامي سختدریزه ډلو خطر مخ په زیاتېدو دی او د مخنیوي لپاره یې چې اوس کوم اقدامات کېږي کار نه ورکوي. ټونی بلیر ویلي دي چې د سختدریزۍ د ریښو سره د مبارزې لپاره پکار ده چې په نړیواله کچه تګلاره جوړه شي. ټونی بلیر ویلي دي یوازې امنیت کافي نه دی چې د تروریستي بریدونو مخه به ونیول شي، بلکې حکومتونو ته پکار ده چې د سختدریزۍ ریښې ختمې کړي. د ټونی بلیر ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې اوس مهال په نړۍ کې 121 سختدریزه اسلامي ډلې فعالیت کوي. په دې راپور کې ویل شوي چې تیر کال همدې ډلو 4,000 کسان وژلي دي چې اکثریت یې په سوریې، عراق، افغانستان، سومالی او نایجیریا کې وژل شوي دي. د السوادور پخوانی جمهور رئیس په 10 کاله بند تېرولو محکوم شو. په پخوانی جمهور رئیس الیاس انتونیو ساکا د اختلاس او پیسو وینځلو تورونه وه. پخوانی جمهور رئیس پرون د چهارشنبې په ورځ اعتراف وکړ چې د بیت المال په 300 امریکایي ډالرو کې غبن کړی دی. د السوادور جمهور رئیس 53 کلن دی او د بند سزا د کمیدو په شرط یې په خپلو جرمونو اعتراف کړی. څارنوالانو ولیدي چې پخوانی جمهور رئیس د خپل ځان او ملګرو لپاره د بیت المال د بودیجې نه پیسې بیلې کړې وې. او وروستی خبر دا چې په امریکا کې د بهرنۍ هیوادونو د هغو محصلینو شمیر کم شوی چې د لوړو زده کړو تر بشپړېدو وروسته یې په امریکا کې د کار کولو د جواز اخیستو غوښتنه کوله. په یو تازه راپور کې چې د پیو څېړنیز مرکز خپور کړی ویل شوي چې تیر کال 2,650 د بهرنۍ هیوادونو محصلینو په امریکا کې د کار کولو د جواز غوښتنه کړې وه، په داسې حال کې چې د 2004 او 2018 کلونو ترمنځ 1.5 میلیون د بهرنۍ هیوادونو محصلینو دا کار کړی وه. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
اوس په مکړی دی راپورته د افغانستان ولسی جرګې پرون په خپل عمومي غونډه کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون پر سر بیا کتنه په غوڅ اکثریت تایید کړه. د دې پریکړې پر بنسټ د ولسی جرګې وکیلان د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون په خپلو راتلونکو غونډو کې تر بحث لاندې نیسي او په اړه یې نوې پریکړه کوي. خو د سیاسي چارو کارپوهان د ولسی جرګې حقوقي موقف ته په اشاره وایي چې دغه جرګه د کابل واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د پریکړې صلاحیت نه لري. تفصیل د خبریال ممتاز بهیر پر رپورت کې واوري.
مریم به طرف رایگیری کسای کې به خاطر بازنګ
د افغانستان ولسی جرګې په دغه هیواد کې د امنیو او خونړیو تروریستي پیښو وروسته د چهارشنبه په ورځ په خپل عمومي غونډه کې د کابل واشنگټن ترمنځ امنیتی تړون پر سر بیا کتنه په غوس اکثریت تایید کړه. د ولسی جرګې د یو شمیر وکیلانو پر وینا سره لدی چې افغانستان له امریکا سره امنیتی تړون کړی، خو د هرې ورځې په تیریدو سره د تروریستي بریدونو او ناامنیو کچه مخ په لوړېدو ده او په ترڅ کې افغان پوځیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبلا وړي. د دغه جرګې غړي عبیدالله بارکزی وویل
دغه امنیتی تړون او غواړي دا رد کړي چې د ټولو مشکلاتو څخه خلاص وو. بیا به هغه وخت دا 15,000 کاله نه د ایران سره امریکا ساتلی وي، نه د پاکستان او نه هم د روس کې کومک راسره کړی دی. د روس د جهاد په وخت کې چې موږ ورسره په جهاد اخته وو، امریکا د خپلې ساتنې لپاره، ایران او پاکستان د خپلې ساتنې لپاره زموږ لپاره هیڅ کومک نه دی کړی. فقط زموږ سره د یو سپار په شکل کار اخیستی دی. اصلي خبره دغه ده چې پر دې تړون د سره غور وکړو او د افغانستان ملت نور د دې عذاب څخه خلاص کو. تشکر مننه.
د ولسی جرګې یو شمیر نور وکیلانو هم ورته غوښتنې درلودې او له یو لړ بحثونو وروسته یې له امریکا سره امنیتی تړون د بیا کتنې لپاره رای اخیستلو ته وړاندې کړ. د ولسی جرګې مرستیال همایون در رای اخیستلو پر وخت وویل
پیشنهاد بازنګری است که
د بیا کتنې وړاندیز دی او زما په فکر 500 رایو ته اړتیا ده. د رای اخیستلو په لور ځو. هغه کسان چې د استراتیژیک تړون په اړه رای ورکوي شین کارت او هغوی چې مخالف دي سور کارت. د شنو کارتونو په اکثریت بیا کتنه باید وشي.
بازنګری باید صورت بگیره.
په همدې حال کې یو شمیر سیاسي مشرانو او ګوندونو هم د کابل واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون پر بیا کتنه ټینګار کړی دی. یو شمیر ګوندونو او سیاسي مشرانو نن په کابل کې د افغانستان د روان وضعیت د ارزولو په تړاو په یوې غونډه کې پریکړه لیک صادر کړ چې په کې د کابل واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون پر سر د بیا غور کولو غوښتنه شوې ده. د غونډې یو ګډونوال پخوانی ولسمشر حامد کرزي وویل د امنیتی تړون په اړه یو مستقله ماده بالکل سمه ده. امنیتی تړون په اړه د تجدید نظر وشي. څوک موافق دی لاسونه دی پورته کړي؟ اکثریت دی. حضرت صاحب هم موافق دی؟ د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان له امریکا سره د افغانستان د امنیتی تړون لمنځه وړل په اوس وخت کې د افغانانو په ګټه نه ګڼي او ټینګار کوي چې افغان دولت او سیاسي ګوندونه باید دغه تړون د عملي کولو لپاره لارې چارې ولټوي. پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی امریکا غږ آشنا ته وویل
یک طرف نه دی دوار امضا کړی په مواد کې راغلی چې هر وخت چې د ملګا کېږي او تجدید نظر کېږي د دواړو په توافق کې بیا په دې قرارداد په خاطر امریکایان قوتای مسلط تنخوا او معاش امکانات ورکوي چې دا قرارداد به تجدید نظر شي خو له منځه لاړ شي. په دې باره کې باید دقیق فکر وشي، سنجش وشي، داسې کار ونه شي چې لکه په عراق کې سو چې امریکایان لاړی بېرته عراق ویل تاسو بېرته راځئ. بهتر دا ده چې دواړو په تفاهم په دې باره کې توافق وکړي چې دغه قرارداد بهتر تطبیق شي منظم.
ښاغلی سیدی د غراز د ولسی جرګې حقوقي موقف ته په اشاره وویل چې دغه جرګې د کار موده پای ته رسیدلې او د کابل واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د پریکړې صلاحیت نه لري. د کابل واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون شاوخوا څلور کاله مخکې د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د افغان او امریکایي چارواکو لخوا په کابل کې لاسلیک شو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په پارلمان کې یو شمیر غړي په دې غېدلې دي چې د امریکا سره د افغانستان په امنیتي تړون باید لسره غور وشي. د بیا غور کولو دغه نظر ولې پیدا سو؟ موږ د پارلمان د خارجي چارو د کمیټې د غړي ګل پاچا مجیدی سره هم دا مسأله مطرح کړه چې د غور ضرورت ولې پیښ شوی دی.
تاسو ته معلومه ده چې پارلمان 45 ورځې تعطیل ته لاړو او اکثره وکیل صاحبان خپل ولایتو ته لاړو او بعضي وکیل صاحبان حتی خپل ولایتو ته ډیرې لاړ نشول. د امنیتي وضعیت د خرابیالي لامل نه تنها نن دغه درې ورځې د هفته او دوشنبه او چهارشنبه په ورځ اکثره وکیلانو چې راغلي وو غوي د نامنې نه سر ټکولو او د خبرګون خیالو چې امریکا سره یا نور هیوادو سره چې خصوصا امریکا سره مونږ امنیتي تړون لرو دغه تړون باندې دوی عمل نه کوي. کومې ستونزې امنیت په برخه کې وي په دې کې دوی خبرګون دا و چې د اکثره د ګاونډیو هیوادونه یا خارجي لاسوهنه ده. په دې تړون کې یوه ماده دا ده چې د خارجي لاسوهنه مخه به امریکا نسی او د افغانستان حدود عربي باندې چې تعرض کوي په دې کې به د افغانانو سره دوی مرسته کوي. نور په ډیری داسې ماده شته چې په هغه کې مونږ امنیتی ارگانونه با دوی سنبالوی خصوصا ده اوائی زواق پا برخه که دست تصویرونه هم و چه پا دیر ای زایو که پا ماسره که مونگ سربازان یا قطعات پاتی و یا بعض زایونه در ترشدید حمله لاندی و حال ده مونگ اوائی زواق نلارلو چه غزی که یا بمبارد و که یا مرست ورسه و یا حالته چې ماسره پات و ماسره نه خلق رو بسی. نو مونږ ډیر زیات تلفات یا شهیدان لرل په دې برخه کې او دی وسلو کمخ نور مسائل. نو دا هغه څه چې دوی اکثره دا ننګونی هم په حکومت باندې لرلې او هم دغه نیوکه په نړیوال ټولنې خصوصا په امریکا لرلې او د دې ترڅنګ ویل چې نو چې دغه امنیتی تړون چې مونږ امضا کړی دی دغه امنیتی تړون دغه ستونزې مونږ ته راپیدا کړی دی. دوی ځکه مداخله کوي چې مونږ د امریکا سره تړون لرو، امریکا ته مونږ دلته اډي ورکړي او دغه اډي هم سرخوګای او پراتونکو کې د ګاونډي سره ویره د نو ځکه ګاونډیان دغه مداخله کوي چې دلته او خپل دغه جګړه چې دایښ کونوم یا د القاعده پونوم یا د طالب پونوم دلته دی. دوی دا ننګونه کوي چې مونږ جګړې لاته د چې دلته خارجي قواوی دي نو چې هم مونږ جګړې کې اخته یو دي قواو خطر جګړه مونږ باندې تحمل شوی دی او بیا امنیتی تړون لرو، امنیتی تړون باندې عمل نه کیږي بنان په دې قرارداد باندې باید د سوره غور وشي.
د قرارداد مواد تاسو ته معلوم دي چې په دې باندې یو طرفه غور کیږي که دواړه خوای په موافقه کوي به غور کوي.
په هغه قرارداد کې ویل شي چې کوم ځای ستونزه پیدا کیږي بیا به سره کینی او په دې باندې به غور کوي.
اوس یو بل سوال دلته پیدا کیږي مجیدی صاحب، مثلا د پارلمان یو غړي ویل دي چې که امریکایان موږ سره د امنیت په ساتلو کې مرسته نه کوي نو دوی موجودیت موږ ته څه ګټه لري، دا قرارداد باید فسخ کړو او لغوه کړو، بیا دغه افغانستان څنګه ساتل کیږي؟ اوس چې داسې حال دی هغه وخت به سالي چې امریکایان نه یا خارجي قوتونه نه عراق به نه جوړ نشي.
زه بالکل تاسو سره موافق یم. مونږ هم دا تاییدوو چې امریکا کوم تړون چې مونږ سره کړی هغه تړون باندې عمل نه کیږي، خصوصا د خارجي مداخله په افغانستان کې جګړه د خارجي مداخله نه دی، اکثره د ګاونډیان نه دی، بالخصوص د پاکستان او ایران اوس نوې وسلې ورکړي، روسان په دې کې مداخله کوي، باید د دې مخنیوي امریکا کړی وای. دې کې مونږ د دې وکیل صاحبانو سره موافق یو، راځم دې ته چې کچیر ته امریکایانو ته یا خارجي قواو ته مونږ په افغانستان کې ځواب ورکړو. په دې کې هیڅ شک نشته چې امریکایي قواو په افغانستان کې نیوي یا د دوی مرستې نیوي دغه نظام به یو هفته حتی د وتلو نه مخکې به سقوط وکړي کدي چې امریکایان اعلان وکړي چې مونږ د افغانستان نه ووځو یا خپل مرستې بندوو. نو دی باندې التا ډیرې داسې وکیلان هم شته چې په دې باندې پویږي.
ډیره مننه ګل پاچا مجید صاحب.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د ننګرهار د مومندرې په ولسوالۍ کې په پرونی ځانمرګ برید کې د وژل سوو کسانو شمیر اتو شپېتو تل ورسوي. د شنوارو قومي مشران وایي پر دوی ځانمرګ برید د داعش او طالب وسلوالو لخوا نه دی سوی. په سیمه کې د آشنا تلویزیون خبریال ذبیح الله غازی د وژل سوو کسانو د فامیلونو سره خبرې کړې دي او هغې سیمې ته ورغلی چې په یو وار پکې لسګونه کسان شخص ول.
او یو پرون مړ شو، بل کابل کې پروت آهے، بل بار ایک دن راته پاتې وګا مړ شو. هوی نام موټر دی ته ولیار ده.
د ویا کلن عبدالله لدریو زامنو دوی په پرونی 14 کې لاړل او دریم هغه مرګونی ټپی کابل ته وړي وای بیا سرې شو.
درې یو کونډه راته پات شو اړه بچیا وا
د همدې کورنۍ شپږ کسان د تیرې ورځې ځانمرګ بریده خستی. د دې کس په دوو زامنو کې یوې وژل شوی، په خپل هم ټپي دی او پاتې یوازینی زوی لا د مشر رور په درد نه دی خبر، خو راتلونکی یې له درانه کړاو سره ملګری شو.
نو ګټې وټې ممم دا یو زیو پروسه کال مټې مولا واده کړو. واو دی او ماشاءالله دومره تنکا او دومره نازک او باریک مو لوي کړم چې ستاب شان دې درې در شو روزه دوه کال نیولې و.
د هدیره بیګاش پاو نن سار جوړ شو، څلور پنځوس انسانان پکې تر خاورو لاندې شول. ځینې یې د مرګونی ټپیانو لپاره ایستلی، کمړ شي نو قبرونه تیار دي. حکومتي مقامات وایي د تیری ورځې په ځانمرګ برید کې د وژل شو او ټپیانو شمیره خورا لوړه ده.
متاسفانه د دې پیښې د شهیدانو شمیر اته شپېته تور لوړ شوی دی. همداراز یو سل پنځه شپېته نور ټپیان شوي دي چې زیات شمیر ټپیان تر لومړنۍ درملنو وروسته کورونو ته لیږل شوي دي. یو شمیر ټپیان وو چې وضعیت یې د اندېښنې وړ و، هغه مرکز کابل ته ولېږدول شول.
لاریون د ننګرهار په مومندره کې دا چین د سیمه ییزو پولیسو د هغه قومندان په ضد شوی او چې ځایي خلک وایي د دوی تر یو نیم سل ډیر وګړي په مرموز ډول وژلي دي. که څه هم حکومتي چارواکي څه نه وایي چې دغه برید چا کړی، خو د شینوارو قومي مشرانې د سیمه ییزو پولیسو د قومندان او په ټوله کې د حکومت کار ګڼي.
دا اوس هم موږ نه دیش وژلي او نه موږ طالب وژلي. تاسو به اورېدلي زموږ د دې ځانمرګ پړه چا په غاړه نه اخیسته.
لاریون دا چین لپاره د سیمه ییزو پولیسو د قومندان بلال پاچا داغه د پلار او کورنۍ په زده چې لاریون کونکو د ننګرهار امنیه قومندانم په دغه مسله کې پړګاڼه. د ننګرهار ولایت مقام په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې حکومتي ځواکونو دا چین لپاره د سیمه ییزو پولیسو قومندان او د هغه دوه ورونه نیول یو بندیان کړي دي. که څه هم موږ هڅه وکړه چې په دې تړاو د ننګرهار د امنیه قومندانۍ او سیمه ییزو پولیسو د تورن قومندان له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. د مومندري په ډکی سیمه کې لاریون کوونکو لا هم لاره تړلې او تلونکي راتلونکي خلک څو کیلومتره پیاده مزل غالي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د نشه یي موادو مخکنی کروندګر وایي د انځرو د نوو باغونو تجربه په کندهار کې بریالي ثابته شوی او حاصلات یې د کروندګرو په اقتصادي ژوند کې د پام وړ بدلون راوستي دي. نور حال د سیمې څخه د خبريال عزیز الله پوپل پر رپورت کې ووري.
د کندهار په لویدیز کې د باغی پل په تحقیقاتي فارم کې د هسپانیې څخه راوړل سوي د انځرو درختې تر روزنې لاندې نیول سوي. د دې انځرو دانه غاښه ده او ډیر حاصل ورکوي. د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست د باغداری د څانګې متخصص عبدالله وایي چې له بهر څخه د راوړل سوو ونو او بوټو تجربه په کندهار کې بریالۍ وه او ځکوال ورته لیوال دي. د زیاتې چې ش اقتصادي ګټه کروندګرو ته روحیه ورکوي چې د نشي توکو لکښ څخه په دایمي ډول مخواړي.
و اوس ان شاء الله خلق د مخدراتو کې نزان بچکوي باغونه جوړوي زکه چې عام عاید ډیر دی او عام په چا خبره دوامدار ګټه ده مخدراتو کې په یو کال کې اصل ورکوي دا دوامدار په کالو کالو باندې اصل ورکوي
ځکوال پته محمد مخکې د کوکنارو کروندګر وو د زیاتې چې اوس یې په خپل مځکه کې د انځرو باغ جوړ کړی نوموړی د خپل حاصلاتو لګټ څخه یادونه کوي او زیاتوي چې له کروندګرو سره د نوو تجربو شریکول باید نور هم زیات شي
خو خوښه مرده غوول وخت ستلته تاریخ مرخه د مځکه مخفل کړی تاریخ وکړل غنم پکې دلوسته ګرد ختم سول تاریخ مرخ په درې کال سره کارند هیڅ نه کړی خاص ګرد باغونه سول انګور سول انار سول داشه
شپږ کاله ورسته پر دې مځکه باندې د تاریاکو د ترخه بوچ پر ځای باندې د انځرو دغه خوږې میوه ځای نیولې دي په دې تحقیقاتي فارم کې تر لاسو زیات د انځرو ډولونه تر تحقیق لاندې نیول شوی چې ورسته به د تکثیر لپاره د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د ښوونو لپاره د دې لنیال څخه استفاده وسی
د زراعتي سکتور میکانیزه کول او د ګټورو تجربو عملي کول مزکوال د نشي توکو د کښت مخنیوي د غوره بدیل په توګه خپل مهمه اړتیا ګڼي د انځرو باغوان سیپلا داسی وای
په اول کې مردا وطني انځر روزل وطني انځر بم ګټ کار وبول انبار بم کوي اخر به داسول به چنجي وکي یا به مرز وکي مر نور سره پویدل په دوا نه پویدل په شخبيري نه پویدل وځ د انجنيران جره وې شو ول د وخت خلګو نو امې په شخبيري پوسو امې په چنجي پوسو په دوا پوسو مرز نه کوي چنداي
د ګټورو باغونو رواج ده د کندهار د زراعت لپاره بنسټ ګڼل کیږي چې په عملی کې دوه سره مزکوالو ته زیاته ګټه رسیږي مزکوال د نشي توکو په خاص ډول د تاریاکو د کښت یو عامل هم د کروندګرو ټیټ اقتصاد ګڼي چې د ګټورو لارو په پیدا کېدو سره مخنیوي کېدلای شي
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري
د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو ماهرین خبرداري ورکړي چې د سوریې په شمال کې د ادلب په ایالت کې به د جنگونو په نتیجه کې دومره زیات ملکی خلک قتل عام سي چې د هغه ملک په وکلن جنگ کې به یې ساری نه وي لیدل سوي نور حال د امریکا ژغ د خبریالې لیزا شلاین په رپورټ کې واوري
په سوریې کې د ملګرو ملتونو د تحقیق کمیسیون وایي چې په سوریې کې د 2011 کال د داخلي جنگ د شروع راهیسې شپږ اشاریه پنځه میلیونه خلک د خپل کورونه بې ځایه شوي دي دغه کمیسیون ته دا هم معلومه شوي چې د سږ کال په اولو میاشتو کې بیا یو میلیون نور خلک هم د جنگ او جګړو د لاسه د خپل کورونه وتلي دي په سوریه کې د ملګرو ملتونو د تحقیق دغه کمیسیون وایي چې دغه خلک په هغو سیمو باندې د حکومت د طرفدارو ملیشو په حملو کې د خپل کورونه وتلو ته مجبوره شوي دي چې د ټوریسټي ډلو پرې کنټرول درلودو او دغه ملیشو کوشش کاوه چې هغه سیمې بیرته د هغوی نه قبضه کړي د تحقیق دغه کمیسیون وایي دوی له دې نه ویره لري چې د ادلیب د بیا نیولو دپاره جنګ به څه پیښ کړي د دغه کمیسیون یو غړی هنري میګلی وایي چې د ادلیب ایالت باید په سوریه کې د خلکو د قتل عام بله سیمه نشي هغه وایي
د سیویلین پاپولیشن شود نات بی هلد هاستیج تو ا وار آن ټیرر We have no problem.
ملکی خلک باید د ټوریزم په ضد جنگ کې يرغملونې نیول شي مونږ په دې کې هیڅ مشکل نه لرو چې دولت د ټوریستانو او د وسلوالو ډلو چې جنایتونه کړی وي او یا د جنایتونو د کولو هڅه وکړي د محو کولو نیت وکړي مګر هغه باید د بیگنا ملکیانو د ژوند په قیمت تمام نشي په سوریه کې د ملګرو ملتونو د تحقیق د کمیسیون مشر پاولو هن هیرو وایي چې په دغه شخړو کې ټولې متخاصمې ډلې او هغه ډلې چې دولت ملاتړ هم ورسره ملګری دي باید په ادلیب کې د خلکو د قتل عام په مخنیوي کې جدي هڅې وکړي هغه وایي د دغه شخړو د ختم لپاره باید یو سیاسي حل پیدا شي د تحقیق د کمیسیون وایي چې د ادلیب نه د تیرو جنگونو د لاسه تقریبا 1.5 میلیونه خلک وتلي دي د تحقیق د کمیسیون خبرداري ورکوي چې د ادلیب په ایالت کې به په بل حمله کې ډیر زیات ملکیان ووجل شي او دا بای و سخت بشری فاجعه وی
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره پزله پوری جامع او به طرفه پروګرامونه خبروي آشنا تلویزیون وګورئ
واشنگتن پوسټ او ای بی سی نیوز تیره میاشت د خلکو سره سروې کړه چې آیا د جمهور رئیس ترامپ د مؤاخذه کېدو په اړه اقدامات وسی کنه په جواب کې نه 40% کسانو هو او یو 50 کسانو نه ویلی و. که څه هم د جمهور رئیس ترامپ مؤاخذه کېدل ستونزمن ښکاري، ځکه اکثریت له جمهوري غوښتونکو سره دي، اما دیموکراتانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دوی د امریکا د منځمهاله ټاکنو پایلو ته منتظر دي.
جمهور رئیس ترامپ یو شمیر موارد لري چې غواړي د هغو په اړه د خپلو مینهوالو په منځ کې وغږیږي. د اقتصاد وده په سرحد کې دیوال او اوس
مونږ به مؤاخذه کړو، خو هغه غوره کار کوي. دا مهمه نه ده، خدا په یاد ولرئ هغه غوره کار کوي.
د ای بی سی خبری آژانس او واشنگتن پوست د تیرې میاشتې د نظر پوښتنې له مخې 40% امریکایان په دې باور دي چې کانګرس باید د جمهور رئیس ترامپ د مؤاخذه کېدو اقدامات وکړي. خو ترامپ له همدې ګواښونو څخه د خپلو پلویانو د هڅولو لپاره استفاده کوي. دیموکراتانو تر اوسه د مؤاخذه کېدو په اړه یوه خبره هم نه ده کړې. دوی د 2014 کال په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي تحقیقاتي کمیسون پایلو ته منتظر پاتې کېدل غوره ګڼي.
اجازه راکړئ د مؤاخذه کېدو په اړه ووایم. نشو کولای په دې اړه سیاسي چلند وکړو، او نشو کولای د دې کار په نه کولو کې هم سیاسي پاتې شو. حقیقت باید ولټوو.
د 1999 کال په اکتوبر میاشت کې د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړو د هغه وخت د جمهور رئیس بل کلینټن د مؤاخذه کېدو په اړه چې د سپینې ماڼۍ له پخوانی کارکوونکي مونیکا لوینسکي سره په اړیکو تورن شوی و، د عدالت د پلي کېدو د مخنیوي له امله اقدامات وکړل. د مؤاخذه کېدو د بهیر د نومبر میاشتې په ټاکنو کې د دیموکراتو رایه ورکوونکو په رایو تعلق پیدا کړ. اوس ګڼ شمېر دیموکراتان دې مسلې ته پاملرنه نه کوي. اټکلونه او محاسبات ممکن د منځمهاله ټاکنو وروسته بدل شي. د مؤاخذه کېدو اقدامات اوسمهال په کانګرس کې له ګڼ شمېر سیاسي ننګونو سره مخ دي، آن که دیموکراتان د اکثریت د خپلولو لپاره ډېرې څوکۍ هم وګټي.
په دې اړه د سنا د 50 جمهوریت غوښتونکو غړو له ډلې څخه 19 باید دا پریکړه وکړي چې ترامپ له واکه لرې کړي، او د دې کار په صورت کې ممکن د خپلو پلویانو د نظر خلاف اقدام وي. آیا دوی به دا اقدام وکړي؟ له اوسنیو شرایطو ښکاري نه.
په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړي د دندو او کډوالۍ پر مسایلو د کار کولو پر ځای د نومبر میاشتې د منځمهاله ټاکنو لپاره چمتووالی نیسي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په کندوز کې د معلومینو د 160 بستونو لپاره له 200 تنو څخه کانکور امتحان اخیستل سوی و، چې په نتیجه کې کامیاب سوي. خلک شکایت کوي چې دوی کامیاب سوي خو له تیرو درو میاشتو راهیسې ګرځي، خو د معارف مسؤلین ورته ستونزې جوړوي او پر دندو یې نه ګماري. نور حال زموږ د خبریال ګلرحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
په قندوز کې د اصلاحاتي ادارې لخوا د معلمینو د بستونو لپاره له 2000 تنو څخه کانکور امتحان اخیستل شوی و، چې په نتیجه کې کامیاب شوي خلک شکایت کوي چې له تیرو درې میاشتو راهیسې ګرځي خو د معارف مسؤلین ورته ستونزې جوړوي او پر دندو یې نه ګماري. دغه خلک چې د اصلاحاتي ادارې لخوا کامیاب اعلان شوي د معارف ریاست ته معرفي شوي دي، او په مکتوبونو کې له معارف څخه غوښتنه شوې چې باید په یوه اونۍ کې کارونه خلاص او بیرته اصلاحاتي ادارې ته احوال ورکړل شي. خو شکایت کوونکي وایي چې درې میاشتې په دولتي ادارو وګرځېدل خو کار یې سر ونه نیوه. دوه تنه چې له تیرو درې میاشتو راهیسې په خپلو کارونو پسې ګرځي داسې وایي.
عبدالکریم وحدت سالارزیمه. اداري اصلاحاتو موږ ریاست معارف ته معرفي کړي وو چې دا کسان کامیاب شوي دي او دا په وظیفه باندې مقرر کوي. تر اوسه پورې درې میاشتې وشولې دا مکتوب هم راخیستی د اصلاحات ادارې نه، او راغلي وو ریاست معارف نن راشئ سبا راشئ، نن راشئ سبا راشئ. تر اوسه پورې موږ هغه خپلې وظیفې ته نه یو معرفي کړي چې دا خپله د یو فساد معنا ورکوي. تا نه رشوت څوک نه غواړي، تا نن او سبا راغواړي، زړه دې توروي، ستا فشار ګوري چې دا سړی څونه زور لري، یا واسطه لري که نه لري. پیسې که نه غوښتي مستقیمه درته نه وي چې کله تا واسطه نه درله اخیره کې دې ورور رانی سي خدای سمینه ای، او کنه یو بل څوک معرفي کوي. دا درې میاشتې وشولې ورور، درې میاشتې کې ته وسړې اصلاحات ادارې موږ ته مکتوب کې نوښته کړی دي چې دا خلک پی وی هفته کې د مقرري خبر به ته موږ ترا کوي. رسمي معرفي باندې نوښته کړی دي ورور، دا درې میاشتې کېږي چې ګرځا. هغه کسان چې مخکې دینه خو موږ مقرري د وزارت معرف او د ریاست معرف لیدل د معلمان چې مقرري دل 50000 شپږ روپۍ به ورکړل، دوه ورځو کې به د وزیر منزوري راتله، هر څه کار به خلاصې دو. اوس ورور چې امتحان دلاره کامیاب شوی یو سلور میاشتې کېږي، نه سبا سوال نمرې وګيږي خاتمن د فساد معنا ورکې، د فساد لري خپل.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.